آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی رادیویی مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره یو شمېر هنري او فرهنګي مسایل راخېستي. په پیل کې له طاهر ځلان سره د عدم تشدد په تناظر کې د پښتو ژبې او ادب پرمختګ څېړو.
د ملت پالنې شاعري الته یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل. نوي
په هنر جاج کې له میر احمد یاد سره د ژباړې په هنر خبرې کوو.
اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو او پښتو کوو، نو موږ ته بند د اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو، موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو.
په فنکار برخه کې به د الماس خانم ژوند او فن ته تم شو.
عام وړۍ د کم چې موږ کورونو کې استعمالوو، اکثر ترې د زنانه بنینونه او کالی ګنډي.
په زرپانه کې به د خوږو ماشومانو لپاره د کتابونو یو لنډ کیسه واورو.
مورې، زه ډیر وږی شوی یم، ما ته ډوډۍ زر تیار کړه. موري ورته وویل.
او په پای کې به د استاد هدایت الله ژوند ته تم شو.
او هغه پیغله ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه، او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مجلې په پیل کې به مریم توخی ته غوښ شو چې د تیر اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
تیر اونۍ د سپتمبر په 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ د یو شمیر خبریالانو او چارواکو له لوري ونمانځل شوه. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون رئیس عین الدین بهادوري په ولسمشری ماڼۍ کې په یاد مناسبت جوړه شوې غونډې ته وویل چې که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې لا هم شته، خو وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مهم کارونه هم شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د تیر په پرتله د حکومت ویاندویانو لخوا د اطلاعاتو ورکړه پیاوړې او یاده برخه کې شکایتونه کم شوي دي. په یاده غونډه کې د چارو د ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی رسنوی ته ډاډ ورکړ چې د چارو اداره به د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ټولو رسنیو سره همکاري کوي. نوموړي ستونزو ته په اشاره زیاته کړه چې په دغه برخه کې لا هم خنډونه شته، خو دوی کوښښ کوي چې خنډونه له منځه یوسي او د اطلاعاتو په برخه کې لا اسانتیاوې راولي. په کابل کې د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مشتبه پتنګ د نوي کتاب مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان مخکتنه وشوه. دا دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې د یاد څېړنیز اثر لیکوال وویل چې په دغه کتاب کې د بې ثباتۍ اصلي عوامل، د ټولنې په پرمختګ کې د ستراتیژۍ ارزښت، د ستراتیژۍ نشتوالی او په افغانستان کې د ستراتیژیو ناخوالو بیان شوی دی. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نومان وزیر او سرپرست محمد طاهر زهیر وویل چې د ستراتیژۍ نشتوالی په افغانستان کې یوه ستره ستونزه ده، او دا دغه کتاب خپرېدل کولای شي د سترو ملي او فرهنګي ستراتیژیو په رامنځته کولو کې ارزښتناک رول ولري. د زهیر د څرګندونو له مخې په افغانستان کې سیاسي او پوځي فضا د توطیې پر تیوري بنا شوې ده، او دغه شان ستراتیژي کولای شي چې د دغه شان توطیو پر ځپلو کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې د ټولنې پرمختیا په فرهنګي پرمختګ کې ځانګړې ونډه لري، او د دغه کتاب خپرېدل کولای شي د فرهنګ په پیاوړتیا او د لوستلو په رواجولو کې مرسته وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې ستراتیژۍ د دښمن په پیژندلو کې زیاته مرسته کوي. د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رحین بیا په خپلو خبرو کې وویل چې دولتونه د ستراتیژۍ لرلو او د ستراتیژۍ ارزښت ته اړتیا لري. د هغه په باور د دولت په ستراتیژۍ کې اړتیا ده چې د تروریزم پر ضد فرهنګي مبارزه په پام کې ونیول شي. د مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان کتاب درې فصلونه او درې سوه ولس مخونه لري چې مرکز مطالعات ثبات پایدار خپور کړی دی. ولسی سندرغاړي میر مفتون ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د استادۍ لقب ورکړ شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست دی وی غونډه په ترڅ کې استاد میر مفتون وستای او زیات کړه چې د ولسی هنر په برخه کې د استاد میر مفتون هسي د نه هېرېدلو دی. زهیر زیاته کړه چې دوی په پلان کې لري چې یو شمیر نور نمرکو سندرغاړو او هنرمندانو د هڅونې په پار دا ډول مجالس برابر کړي. استاد میر مفتون د بدخشي سیمه ییز موسیقي هغه وتلی هنرمند دی چې د افغانستان دننه او بیرون ګڼ مینهوال لري.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د اکتوبر دویمه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. د اکتوبر دویمه ځکه د نه تاوتریخوالي ورځ نومول شوی چې په دې نیټه مهاتما ګاندي زیږیدلی و. ګاندي په هند کې د عدم تشدد سرلاری ګڼل کېده او له انګریزي ښکېلاکه یې هند د عدم تشدد د مفکورې پر بنسټ خلاص کړ. د عدم تشدد لار د ټولنیز او سیاسي بدلون لپاره په سوله ییز او مدني فعالیت باور لري او د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره له هیڅ ډول زور او ځواک څخه کار نه اخلي. پر ځای د خبرو اترو او ډیالوګ لاره د قناعت ورکونې او قناعت کولو بهیر مخه توړي. مباحثه یې تر ټولو زورور وسیله ده، خو هغه بدلون چې د نه تاوتریخوالي د خوځښتونو پر مټ رامنځته کیږي بیا خورا ډیر پیاوړی او د ټولنې ټولو وګړو ته د منلو وړ او پایدار وي. له ګاندي سره هممهاله په پښتونخوا کې د عدم تشدد د لارې د خدایي خدمتګارانو یو ځانګړی تحریک رامنځته شو. د دغه تحریک مشري خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور کوله. دا چې د خدایي خدمتګارو تحریک د پښتو ژبې د غنامندۍ او د ادبیاتو په پرمختګ کې څومره رول لوبولی دا او دې ته ورته پښتنې مولا لیکوال او کره کتونکي طاهر ځلان سره شریکی کړي. په پیل کې مو ترې پوښتلي چې د خدایي خدمتګارو تحریک پښتو ته څه ورکړل.
د خدایي خدمتګارو یا له هغې وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک وو یا هم وروسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونه پورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزې او اجتماعي مبارزې او د فرهنګي مبارزې یو 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 ګډوله یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیزه برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایو د ور کړی. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجله شروع شولې، نشرې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعری الته پیل شوله، د ملت پالنې شاعری الته یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیات کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دی په شکل د اشکالو د دغه خدایي خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدایي خدمتګارو په مبارزې باندې اغیز وکړ، هغې ته رونق ورکړه، هغې ته وده ورکړله، هغې تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغې مبارزې نتیجه وه چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغسې د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو، د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پوښتنه وکړم، د خدایي خدمتګارانو تحریک چې کله په غلومړنیو کې راپیل شو، رنګ سیاسي و که نه؟ تر ډیره پوری فرهنګي او ادبی
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیل ده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې په خپل خان غفار خان دی با ته الته به سهار سلام مثلا دی د لار د جرو کولو مساله یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول د خزو د حقونو مساله خزو ته په کارونو کې د وانډ ورکولو مساله د مکتبونو د جوړښت مساله یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتاګ چې هغه الته خلک تشویق شي د ته خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي دا هغه څو چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو اجتماعي رنګ نور هم زیات شو او بیا د وخت په تیرېدو سره سیاسي رنګ هم خپل کې چاغي کې د پښتنو د یووالي مسله وا په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا د خپلواکۍ مسله وا او د دا 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 هغه چې مادن او چې په دغه جغرافي کې موجودو د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنګ زیات شو ولی په دې درې واړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله یو شی چې د درې واړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خرغله هغه فرهنګي اړخه دی یا ادبيات دي چې د درې واړو هم کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم پاغه لومړی مرحله کې بیا هم چې کله د خدای خدمتګارو په نوم پر رسمي شهرت او پیدا کوي په دې مرحله کې هم به روسته چې کله سیاسي رنګ په غالي شو په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولې ادبیاتو د بستر جوړ کړي د دوی د پیغام در رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمونګه د شاعری محتوا ته تر ټولو اساسي که څه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې د رحمان بابا په زمانه کې د روحانيانو په زمانه کې یعنی یو شعور د بیداری وو د ویختیا یو شعور وو الته د انساني حقوقو خبرې اغوي په دې شاعری کې کړي وي الته د قومي شعور د رويخولو د پاره هغوي کار کړي وو ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودل شوی وو هغه دلته لا وغړېد دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزه زی غیزی وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل د اکبر اکبر پونم په څیر شاعران پیدا کړل د کلندر مومن په څیر باندې کیس لیکوال او ادیبان پیدا کړل د همیش خلیل په څیر د کاکا جی سنوبار یعنی په لوی کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکا او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل حتی د محتوا ترڅنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل نه بلکې نوښتونه پکې وشول
د دغه تحریک تاثیر یو په پښتونخوا لدور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خواڅو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته
د دغه خوځښت یو غټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوی باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه روان شو د افغانستان ګډ ګډ ته ځان رسو بغلان ته لاړ کندوز ته لاړ شمالي ولایتونو ته لاړ مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ هلته په قبایلي کمی قبایلي سیمې چې وی هلته سفرونه وکړل هغه سربملګری او د پیغامونه انتقال کړل دغه د د د راش درش د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب پدبیاتو کې رامنځته شوی نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي. چې په پښتونخوا کې کوم تغیرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل. دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنایۍ دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلیږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریکې شوې. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله. دلته ډیرو لیکوالانو ادبي ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربې وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دې حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
وروسته پښتن په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه وه؟
تعلیمی نصاب خو هغوی یو غوښتنه همدا وه چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپله ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه یې دې ته وکړله. خپله باچا خان د دې دپاره په مکتبونو ښوونځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې. اوس هم د باچا خان مرکز له لورې هغه ښوونځي رهبري کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدل چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغسې نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کور. ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینه د خاون په لاس کې زرو درهمونه. ژبور ورلورزی وینا اوري د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. دا پښتو ژبې ته له عربي ژبې څخه د لومړنی لاسراغلی ژباړل شوی شعر بیتونه دي. د پټې خزانې په حواله په پښتو ژبه کې د ژباړې لومړنی څرکونه په درېیمې هجري پیړۍ کې ښکاري. ابو هاشم زید السروانی هغه پښتون لیکوال او ژباړنو چې د خپل استاد ابن الخلاد ځینې شعرونه پښتو ژبې ته راوژباړل. له دې وروسته د زرغونې کاکړ منظوم شعر او ځینې نورې منظومې ژباړې د لومړنیو ژباړو بېلګې بللی شو. پښتو ته ژباړې د یوه هیر شوي لومړیتوب په توګه په دې وروستیو کې د پام وړ پرمختګ وکړ. د یویشتمې پیړۍ له پیله را په دې خوا پښتو ژبې ته د ژباړې بهیر چټک شو او ګڼو ژباړونکو په انفرادي او جمعي توګه ژباړې وکړي. میر احمد یاد یو له هغو ژباړونکو دی چې شاوخوا 50 عنوانه کتابونه یې پښتو ته راژباړلي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره په پښتو ژبه کې د ژباړې د هنر جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه یاد صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترا که او پښتنه کوم چې تاسو خو د ژباړې برخه کې ډیر کار کړی نامخته او د په عملی ژباړې کې ډیر زیات کار کړی. اړتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
له تاسو مننه. اصلا دغه درته پاړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علی او قول راوړم هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي د خپل ژبې پاړه خبره کوي د اردو پاړه خو دا چې زمون سیمې سره نږدې دي نو د ژبې حالتونه هم تقریبا یو رقم دي هغه وایي چې زما یو ملګری هغه به ما ته ویل چې چرته مونږ اویا کاله مخکې نه هغه وخت چې پاکستان جوړېده بلکې دا غنم یو څو کاله مخکې کومنګ دا کوشش کړی و چې مونږ اردو علمي ژبه کو نه مونږ پکې کامیابی دی شو لبد مرغ اوس پکې نه کامیابی ځکه چې حالت رانه وخر نه ډیر زیات تیر شوی په پښتو کې نن زما دا نظر دی که مونږ اوس دا کوشش کوو چې مونږ پښتو علمي ژبه کو نو زه فکر نه کوم چې یو کړی شو پکې کامیاب شو دا غي وجه دا ده چې علم مونږ نه ډیر زیات مخکې روان دی د علم سره مونږ پیړې پیړې واټن لرو نو به دغه واټن د ختمولو لپاره بل اخر یو لاره په کار ده زه فکر کوم د ټون لنډ او اسانه او ارزانه لاره او خل لاره غته د شباړې د چې منګه غیلم راولو ویش باړو ځان ته راو دا چې منګه سرچونه کو په دی باندې ډیر زیات وخت لګیږي نو زه فکر کوم یو خبره ده د دوی مداد چې ځینې کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري هغه په ټولو ټولنو کې یعنی اویا اتیا ژبو ته نوي ژبو ته داسې بیلابیلو ژبو ته ترجمه شوي نو هغه نړیوال حیثیت لري نو د نړیوال کلي کې د ژوند لپاره پکار ده چې هغه آثار چې هغه په نورو ژبو باندې خلک لولي هغه مونږ هم راواخلو مونږ هم پې پوه شو نو دغه دوه ضرورتونه ما لپاره ډېر زیات
یاد سپتا خو ډېر کتابونه وژباړل تقریبا شاوخوا درې څلوېښتو عنوانو کتابونه تاسو باړلی دي زموږ مشکل د ژباړې څه دی خامخا به له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شوي نور کتابونه به هم دي لوستي کومې ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ده چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي
د ژبې ستونزه استاده دا ده چې اصلا دغه د اصطلاحاتو کمی دا ټول نه لوی ستونزه ده زموږ لپاره ځکه موږ په پښتو کې چې موږ تخلیقي کار کړی دی یا مو په تاریخ کې کړی دی او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی او کدی نه خوتلی په اسلامیاتو کې موږ کار کړی دی دین نه یو وتی اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو او پښتو کوو نو موږ ته باندې اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو نو ټول یو ډیر لوی مشکل چې زور سره بار بار مخ شوی موږ د علمي اصطلاحاتو دغه کمی ده په دې خاطر زه کوشش کوم چې مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو دا یو لنډ ډلار ده کېدای شي چې موږ نه وروسته نسلونه دې ته به اصطلاحات جوړ کړي نو دا یو لوی غلطي ده دغه نورې ټولې غلطۍ دي د دغه یوې نیمګړتۍ زېږنده دي هغې مثلا یو کس ناست دی هغه مثلا اقتصاد پوه دی بیا هغه د ژبپو کار کوي لګې د اصطلاحات جوړې حال دا چې دا د هغوی کار نه دی دا باید ژبپوهان جوړ کړي نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پې د ده نه بیا غیر هیڅوک نه پوهېږي نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلي ور اچوي او هغه ژبه غلطۍ یو کس بل دی چې مثلا هغه کومه ژبه چې ژباړي د هغې اصطلاحات راخلي د هغې اغېز په کېږي نو یو لویه ستونزه چې زه وایم چې هغه دا ده چې اصطلاحات نه شته او دغه ټول نورې ستونزې چې دي همدغې ستونزې جوړې د اصطلاحاتو دغه د ژبې ستونزه ده د ژباړونکو بیا ستونزه دا ده چې په بله ژبه ډېر ښه پوهېږي په خپله ژبه نه پوهېږي دا ډېره زیاته لویه ستونزه ده مثلا زه ډېر داسې ملګري پېژنم ډېره ښه انګلیسي باندې پوهېږي په ډېره ښه فارسي پوهېږي ډېره ښه اردو پوهېږي خو بیا چې ژباړی چې وګوري بیا ته دا احساسوي چې په خپله ژبه باندې نه پوهېږي نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړه چې ده لیکوالي ده نو د دې لپاره چې ښه ژباړو کو باید ښه لیکوال یو او له بده مرغه زمونږ ډېر ژباړونکي چې دي هغه دغه نه دي لیکوالان نه دي او کوم چې لیکوال او ژباړونکي دغه ماشاءالله ډېر ښه ژباړه کوي
او یو مسله دا ده چې ځینې د ژباړې کتابونه چې سړی لولي چې هغه ژباړل شوي سړی ډېر تنګیږي ورته په ډېرې سختۍ سره هغه لولي زه خپله یو شمېر کتابونه چې کله لولم نو یو ډول بوج شي راباندې بیا نو مجبور یم چې پرېږدم دا ولې څه ستونزې چې دغه شان کې
دا خو نه یوازې په ژباړه کې په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته او دا مسله هغه ما مخکې د لیکوالۍ مسله ده ځینې لیکوال یا ژباړونکي دا کمال لري چې د هغوی ژبه ډېره خوندوره یعنی هغوی ژبه اسانه کوي لوی کمال دا کوي هغوی ژبه اسانه کوي ښایسته
بل مفهوم راژباړي
مفهوم راژباړي ته په خبره پوهي په خپله ژبه درته وایي او ځینې داسې دي چې هغوی ټکي په ټکي ژباړي کوي او هغه به لویه مسله ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثر هغه ښه لیکوال نه وي بیا چې دا پسې وژ خراب وژباړي بېخي سر نور هم خراب شي نو د انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده وایي ټکي په ټکي ژباړه چې څوک کوي لکه یو لیونی چې د بل لیونی خبرې ژباړي که نه نو هغه داسې نو دا یو عموما د باز لیکوالو ژبه سخته یا دا سم نه چې ټکی په ټکی دیو کی په دا غو د لیکلو سټایل هم دا سه دا کتا تخپل لیکل کې ممنونه سخت به کوي ځینې به دا سي چې هغه ژبه سره مشکل لري او ځینې به دا سي چې هغه زه ملګر ته مې چې هغه په دې ژباړې کې زرګری کوي کنه هغه لفظونه تراشي او صفه کوي او خسته کوي او هغه نور ستوړ نه کوي نو ته بند غا کټګوري نه چې څومره چې ژبه تراشل کیږي څومره خکېږي هم دومره غا کتابونه راخکېږي نو موږ چې څومره وایو چې خش خ لیکوال هم دا څه موږ ویلو چې خش باړن ما غمیرونه ټول دلته مو ملي کولای
شو مانه د ژباړه خو یو داسې لمړیتوب دی چې اوس موږ یعنی بيخي اړتیا ورته لرو کو غواړو چې موږ ژبه ژوندۍ پاتې شو ژباړه باید وګو خو یو شمیر ژباړون کې بیانو په دې مصروف دي چې غوی ناولونه راژباړي یا مثلا لنډي کیسې راژباړي یا ځینې نور داسې سیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي د دغه ادبیاتو راژباړل زموږ ژبې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي زموږ اړتیا ورته زیاته ده
د یو بل بحث چې کېدای شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغه کې زراو پاروم هغه ته د ژباړې مرکزونه وایم هغه دا ده چې اول خدای سوی شو ژباړه یو تخلیقي اثر شو یاد هغه اثر چې هغه ادبي ارزښت هنري ارزښت لري د غیر ژباړې لري هغه د علمي ارزښت لري خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبره وکړله د کې اوس موږ دا وایو چې مثلا موږ د پښتو ناول پاتې شباران دي دا موږ انګلیسي ته اړو نو کېدای شي په انګلیسي کې ډېر ضعیف ناول شي ځکه د سالک صاحب کومه ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې موږ نشو پیدا کولای او بل د دې کتاب ارزښت چې ده د دې د ژبې ښکلای ارزښت دی هغه د داستان جوړښت ارزښت دومره نه لکه څومره چې ژبه ښکلی ده نو بیا زدل ته هغه د ژباړې د مرکز خبره چې کوم هغه دا چې ته په کوم شي باندې تمرکز کې دا سي اثر چې ته ژباړې نو تاول دا معلوم کړه چې د دې ارزښت په چی شي کې دی به ته تمرکز پاغې باندې وکړه دویم مرکز موږ ته د ژباړې هغه د فکر دی ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبې ارزښت دومره نه لري خو هغه کې فکر ډېر لوی فکر پروت دی مثلا بینوایان یا بیوزلان چې پښتو ته راغلی ان دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت نه دی چې د ژبه خدای د ارزښت دغه فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی نو دا کتاب موږ ته فکر پکار دی نو د داسې کتابونو راژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي هغه فکر موږ ته مهم دی هغه باید راشي او ټول نه ښه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثارونو دی پکار چې د هغه ژبه خوندوره وي چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه ایډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي ځکه موږ هغه شی سلامت رارسولی شو ژبه سلامته نه شو رارسولی
پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی ایا خشوی کنه
ډیر زیاته خشوی ده زه دا خبره د زینو شواهد د مخه کول شم چې پښباړه کې ان شاء الله د اردو نه مخ کې رواني وزکه یو وخت تاسو چې من به اردو راژباړل وز داسې حالات د چډیر کتابونو چې اردو نه لري منګ لګي یو کتابونو باندې کار کو حتی زین داس کتابونو چې فارسی نه لري منګ لګي یو پښتو کو نو هغه پرتلو کې من د اردو نه خشوی یو د فارسی سره سیلونه شو کول زکه ډیر زیات منظم کار دی لپاره کوي د پخاب پرتله ډیر زیاته خشوی ده ځینې ژباړون کې داسې دي چې همدا د ژوند وسیله ګرځېدلې ده په دې باندې ژوند کوي د دې نه یو مالي سرچینه لري بلدار چې لوستون کې ډیر شوی دي او یو ډیره ښه خبره چې دا زموږ په پښتنو کې دا ده چې موږ اکثره دا وایو چې زموږ خلک د خلکو قدر نه کوي خو په اوس وخت کې د چا ډیر زیات قدر کیږي یعنی دا زموږ خپل تجربه دا غا لیکوال او ژباړون کې دي چې په ټول نه ډیر زیات په درناوي ورته کدل کیږي دا غوي کار د خلک درناوي لري او دا غا انګیزه چې د نور ډیر کار ته هڅای نو زه فکر کوم د ژباړې دغه ډیر خراوان دی غا حرکت ډیر خراوان دی اوس وخت د ډیر رسیدلې چې موږ په کې چاڼو کو چې څوک به ژباړیو کې څوک ونه کې چې شره اوس ژباړو چې شره ونه ژباړو
یوه اوس باید ژباړه غا علمي خو خپل کې او غا کوم اصول او قواعد او دت چې ورته ټاکل شوی هغه باید سپام کې ونی
انګلیسي کې یو غاول فیس داس یا غاول پڑھاوغه ته برین سٹارمینګ
بالکل
هغه معنا دا چې تاته چې مخ ته راځي ته ژباړه یا چې مخ ته درځي ته وایي
بالکل
نو هغه سټیج نه موږ وته ځکه ارڅه ارڅه وژباړل اوس په دې سټیج کې چې موږ طبقه بندي وکړو چې شته ضرورت لرو چې شته
ټول نظم څه غواړي امر روان څه غواړي
نو لکه زما خپل تجربه ده ما یو وخت نه ولم ترجمه کړی دی خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لوی بخ کې یوازې په بزنس کې کار کوم په کاروبار کې کار کوم یعنی بازار موندنه او په لوی کې بار کاروبار کې برخه کار کوم د دې نه نوزم یا که ډیر زیات لري لارښوونه اقتصاد لري لارښوونه د دې نه نوزم نو د دې معنا دا چې یو وخت زپاغه حالت کوم چې خالی ماویل چې اسکار وشي اوس دغه حالت رسیدلی چې نار څه نه کیږي اوس باید موږ دې ته وګورو چې څه
پکار اوس اړتیا باید درک
اوس باید اول اړتیا درک شي او بیا دا وګورو چې هغه اړتیا د پر موږ سره سل کتابونه پراته دي سل وړ نه شو بړل پاره کې به ټول نه خو انتخاب کوو نو دا سه حالت رسیدلی چې موږ اوس مجبور نه یو چې ارڅ دې راش بلکې موږ دا توان لرو چې موږ په لاسو کتابونو کې یو انتخاب کوو غره وشو
الماس خانم د کوزی پښتونخوا هغه وتلی انزورګر ده چې هنر یې په لری او بری پښتونخوا کې ځانګړي مینوال پیدا کړی دي. الماس خانم افغانستان ته راغلی ده. هغه وایي چې له انزورګرۍ سره یې له ماشومتوبه مینه وه، خو په دې نه پوهېده چې هنر به یې دومره مشهوریږي. په فنکار برخه کې هیلی اسد له الماس خانم سره د هغه په ژوند او فن خبرې کړي.
فنکار زمانو الماس خانم دے ملکن درگئی حریان کوٹ کلی سرا علاقہ لرم پا یو لسم جماعت کی سبق وایم دا سبق ترسنگ شاعری کوم انزورگری کوم او دا دے ترسنگ پا غلبیلو نباندے ہم انزور نہ جوڑو پگل بیل سونا جوڑوم ددی تقریباً یو کال کی گی او شمیر ماتا نہ دیا دا خو هغه مشران زمونږه هغه کسان کوم چې د زمونږ ټولنې د پاره کار کوي او یو مثبت جدوجهد روان کړی وي د هغه شخصیت انزور موږ جوړو
مثلا مهم انزورونه کوم نشته
یادې مهم انزورونه کې ما د باچا خان بابا انزور جوړ کړی دی د شاه غازی امان الله خان بابا انزور می جوړ کړی دی د ولسمشر اشرف غنی بابا د ډاکټر نجیب الله او خان شهید داس دې ترڅنګ نور چې کوم زموږ ملي مشران دي د ټول انزورونو ما جوړ کړی
تقریبا څومره وخت کې یو اکس جوړې په غلویل باندې تارونه مصرفي څومره دی بیا څومره وخت نیسی دغه یو انزور
په غلبیل چې ځان زور جوړوم وخت کم نیسی خو د هغې هغه کم سوري وي هغه ډېر واړه واړه وي د هغې سره نظر متاثره کیږي ډېر زیات نو نه غواړم چې په یو ځای کې ځان ستړی کړم او بیا هغه ماته خوند نه راکوي نو ځکه لږ لږ شیبه پس پکې ذکر کوم چې هغه انزور هم ډېر زیات ښکلی راشي او زما هغه توجه ورته هم هغه شانتي وي او د مصرف پی ډیر نه راځي ځکه چې عام وړۍ د کم چې مونږه کورونو کې استعمالو اکثر تی د زنانه بنینونه او کالی ګنډي هم دغه وړۍ ده او په دغه سره انزورونه جوړوم دا سی هنر ما چرته نو لیدلې او لومبنه انزور هم ما په غلبیل نو جوړ کړي لومبنه انزور ما په کپڑا باندې جوړ کړي وو داغي نه پس زما غلبیل طرف ته خیال راغلو په غلبیل چې ما انزور جوړ کو هغه هم ډیر زیات خوله راغلې ای نه پس ما وی چې خپل هنر ته ود ورکم نو ځکه ما په غټو غټو چانونو باندې انزورونه جوړول شروع کړل خو اوله کې به ما په دوه رنګه سپین او تور چې هغه ته سټینسل تصویر وای هغه انزورونه به ما جوړول خو اوس ما خپل هنر ته نور هم ود ورکړی د نو مختلف رنگونو کې د رنگونو چې کم کمبینیشن وي په هغه کې ځان انزورونه جوړوم او لومبنۍ کوشش مې د مشر حمید کرزي صاحب په انزور وکړم نه انزورونه زه هغه قسم انزورګری نه کوم چې هغه خرچ والا زه د خپل قومي اتلانو انزورونه جوړوم چې باید هغوی ونازول شي او کوم چې په خپل ژوندینې نه دي نازول شوي هغوی ته هم زه انزورونه جوړوم او کوم چې اوس کار کوي زمونږ د معاشرې دپاره او انشاءالله که وخت میلاو شو هغوی ته نو زه به هغوی ته په خپل لاس دغه انزورونه ډالۍ کوم
راتلونکي پلان دې څه دی راتلونکي به څه کوي فکر کوي دغه کار دې څومره غواړې وغځوي
تر اوسه هم ما په خپل هنر کې ډېر زیات بدلون راوستو او مخکې هم اراده لرم چې نور بدلون هم پکې راولم تعلیم چې کوم دی هغه ماته لږ مشکل ښکاري ځکه چې د دې ماته هیڅ مستقبل مخکې نه ښکاري او خو د دې هنر چې کوم دی خاص اهمیت په دې علاقو زموږ په معاشره کې نشته دی نو مخکې به سوچ کوم که طب طرف ته لاړم او که استادې طرف ته لاړم
درنو ماشومانو اوس نو ستاسو د کیسې وار راغلی تمنا واحدی راغلی او تاسو لپاره یو ځانګړی او خوږه کیسه راوړی ده. دا کیسه د کتابونو په اړه ده. راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واوري ده بیا به خپل نور همزولو سره شریک کړو.
زرپانا
په یو کلی کې یو هلک و. دغه هلک چې نوید نومیده ډیر شوخ او لاپروا و. هغه به همیشه خپلو کارونو او درسونو کې لټي او تنبلي کوله. ګیر د ورځ به کوسه په کوسه لالهاند او سرګردانه ښکته پورته ګرځېده او تل به یې په کوسه کې د نورو ماشومانو سره جنګونه کولې. هسې خو به هره ورځ د ښوونځي په نوم له کوره ووت، خو ډیر وخت به یې ځان له ښوونځي پټاوه. خو کله چې به ښوونځي ته لاړ بیا هلته هم چا ترې ورځ نه درلودله. په ټولګي کې به یې دومره شوخي کوله چې له ځانه سره یې نور هم له درسه وایستل. د خپلو ښوونکو خبرو ته یې سم غوږ نه نیوه، کورنۍ دنده یې هم نه ترسره کوله او په ښوونځي کې هم چې ښوونکي ورته کتابونه ورکړي وو هغه کتابونه یې همداسې ښوونځي ته وړل او بیرته راوړل. او دا کتابونه یې همداسې نوي جدید پاتې وو. دی خو به درس نه ویل، نو ځکه یې کتابونه هم نه زړېدل. د نوي ټول فکر او اوښ یې لوبې او ساتیري ته وو. دی چا خبره یې نه منله، مور یې هم ورنه ډېره په عذابه وه. خو ورځ نه یو ورځ وه چې نوید په کوسه کې له خپلو انډیوالانو سره ډېرې لوبې وکړې او ډېر ستړی شو. کله چې ماښام کور ته راغی نو مور یې د ماښام ډوډۍ چمتو کوله. نوید خپل مور ته وویل، مورې زه ډېر وږی شوی یم، ما ته ډوډۍ زر تیاره کړه. مورې ورته وویل، ښه ده زویا اوس تیارېږي، ته کوټې ته لاړ شه چې ډوډۍ تیاره شوه زه یې درته راوړم. نوید هم لاړو کوټې ته او هلته یې په یو نرم توشک چې مورې هماغه ورځ جوړ کړی و ځان یې واچوه. د خپل د مور په تمه و چې ډوډۍ ورته راوړي. نو په دې وخت کې نوید چې په کوسه کې ډېرې لوبې کړې وو او ډېر ستړی شوی هم و، په دې نرمه توشه کې چې ځان واچوه خوب یوړو. نوید په خواږه خوب ویده و چې خوب یې ولید چې دی په داسې یو ځای کې ناست دی چې هلته هیڅوک هم نشته، خو له یوه ځایه د چوغو او ژړا غږ راځي. نوید چې غږ واورېدو نو غږ ته نږدې شو او پوښتنه یې وکړه چې ته څوک یې، ولې ژاړې؟ د ژړا غږ نورم ور زیات شو. نوید نورم ژړا ته ور نږدې شو. بیا یې هم ورباندې غږ وکړ، اے ته څوک یې، ولې ژاړې؟ نو یو ځل یې واورېدل چې زه ستا کتاب یم. نوید ډېر وارخطا شو چې زما کتاب څنګه کېدای شي، زما کتابونه خو په کور کې دي او کتاب خو بیا خبرې نشي کولی. نوید بیا پوښتنه وکړه، ته نو بیا ژاړې ولې؟ کتاب یې ورته وویل، زه د ستا د لاسه ژاړم، زما تا ته ژړا راځي، زه تا ډېر مجبوره کړم چې په خبرو راشم او زړه دې نور راته ډېر په تنګ کو، نور نو مجبوره شوم چې په چغو چغو وژاړم. نوید ډېر حیرانه شو د خبرې چې واورېدې او بیا یې پوښتنه وکړه، چې څه خبره ده؟ ما داسې کوم کار کړی دی چې ته مې ژړا ته مجبور کړی یې؟ کتاب یې ورته وویل، ته ډېر بیکاره هلک یې، نه د چا خبره منې او نه د په ځان او نه په ما د زړه سوځي. تا یوه ورځ هم زما مخ نه دی خلاص کړی چې د ما نه یو څه زده کړې او زه په راتلونکي کې ستا په درد دوا شم. زه خو اوس د ستا په نظر کې نه راځم، ما نه ګټه نه اخلي، خو زما در باندې زړه درد کوي. کله چې لوی شې د ستونزو مشکلاتو سره چې مخ شوې بیا هغه وخت زما قدر درته راځي، خو هغه وخت به بیا درنه تیر وي، بیا هیڅ هم نشې کولی. که غواړې چې راتلونکي کې د ستونزو نه خلاص شې نو هیله ده ما نه ګټه واخله، زما نه یو څه زده کړه، زه ستا ښه ملګری کتاب یم. په دې وخت کې مورې نوید ته غږ وکړو او د خوبه یې ویښ کړو. کله چې نوید د خوب نه پاڅېدو نو ډېر وېرېدلی او د خولو نه ډک شوی و. مورې پوښتنه وکړه چې زوی جانه ولې داسې خولې خولې یې، ولې داسې رپېږي؟ نوید خپلې مور ته دا ټوله کیسه وکړه چې خپل کتاب مې په خوب ولید او ما ته یې داسې خبرې وکړې، کتاب مې ډېر ژړلې، هغه هم زما د لاسه یې ژړلې. نو مورې ورته وویل چې ما خو تا ته اول نه دا خبره کړې وه، خو ته د چا خبره نه منې. ما خو تا ته تل ویلي دي چې درسونه دې ووایه، ښوونځي ته ولاړ شه، د ښوونکي خبرو ته دې غوږ شه، لوبی هم وکا، د ملګرو سره د ساتیری هم وکا، نه دا چې له تا څخه د درسونه او ښوونځی پاتې شي. نوی چې د کتاب او مور خبرې واورېدلې چورت کې لاړو. بیا یې خپل مور ته وویلې چې زه وعده کوم وروسته له دې په درسونو کې کوښښ کوم او د بې ځایه لوبو سره خدای پاماني کوم، تر څو مانه مې مور ښوونکی کتابونه او ټول خلک خوشحاله وي او زه کولی شم یو څه د ځان لپاره زده کړم. نوی دا وعده وکړه او په خپل وعدې ولاړ هم و. څنګه یې چې ویلي وو همداسې یې وکړل او ډېر هوښیار هم شو، په هر چا باندې ګران هم شو. نوید په کم وخت کې په ښوونځي کې ډېر پرمختګ وکړو. دغه پرمختګ هم نوید ته خوشحالي ورکړه او هم نورو خلکو ته.
تیرونی د پښتو فلمونو د لومړنی سندرغاړي استاد هدایت الله د مړینې لومړنی تلینو، هغه د پېښور راډیو د لومړنیو سندرغاړو له ډلې و چې په ژوندۍ بڼه به یې په راډیو کې سندرې ویلې. استاد هدایت پښتو ژبې ته سلګونه سندرې په میراث پرېښي چې لای هم د هنر مینوال د هغه په سندرو خپله هنري تنده خړوبوي. راځئ مریم توخی ته غوږ شو چې د استاد هدایت الله ژوند ته تم شوي.
د پښتو موسیقۍ د دغه وتلي هنرمند غږ تیر کال د سپتمبر په 28 نیټه د تل لپاره ټپ شو. استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا څلوېښت کاله وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د نه هاویا کالو په عمر لیوی اوږدې ناروغۍ وروسته په پېښور کې تیر کال مړ شو او په مړینې یې ګڼو فرهنګ پالو او هنرمندانو خواشینی څرګنده کړه. خو د هغه په مړینې د هغه هنر مړ نه شو او لای هم مینوال اوري. استاد هدایت الله په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې په ډاګ بي سوت سیمه کې زیږیدلی و. د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې وه. پوره څو کاله یې د ناروغۍ پر بستر تیر کړل. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وې او ځینې سندرې یې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي یې اوس له نوې موسیقي سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو او هغې پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې وویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو یې هنر خوښ کړ، مینه یې ورکړه، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تیرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل. د استاد هدایت الله د مړینې یو کال پوره شو خو هنر یې لا هم ژوندی دی او مینهوال یې په ځانګړې علاقې اوري. د استاد هدایت د مړینې د لومړي تلین د یادونې په پار د هغه یوه سندره اوري.
ورلے